دا مشال ریډیو دا پریز بوریوال کاکړ مو په دې وساته خبرونه کې هر کله کوم اوریدونکو په دې وساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو لمړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکي د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسكر وژل شوی او یو لس نور ټپي شوی دی. د خبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو څلور روزنی ځانګړي کمپاین پیل شوی دی او د اسرایلو پاوز وای د دوو سرتیرو د وژل کېدو په خبرګون کې پر غزا له هوایي بریدونو وروسته د غزي اوربند بیرته پیل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه چارواکي وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د اکتوبر پر شلمه د پاکستانی پوز پر موټر په برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکي یو له رسنیو سره یا د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نومونو ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې سهار 9 بجې د درابڼ تحصیل په کوټ للو کې د اس این پی جی په نوم د ګیس کمپنۍ د ساتونکو پوځیانو پر موټر نامعلومو کسانو برید کړی. د دوی په وینا پر دې مهال نشته وسوه او پکې څلور سرتیري وژل شو او یو لس نور ټپیان شو. البته دا معلومه نه ده چې په نشته کې وسلوالو تمرګ ژوبله اوښتې ده او که څنګه. یو ځایي قبایلي مشر مولانا اسلام شیرانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دا علاقه دا کوم ځای چې واقع شوی دی دا درابڼ تحصیل سره تعلق لري. دا نو کوډ ورته وایي څلور کسان د ملیشي کوشي شهیدان شوي دي او یوولس کسان زخمیان دي. موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د پسندیده باندې داسې ګامونه پورته کړي چې دا علاقې خلک هم په امن کې دوی هم په امن کې.
د دې پیر زموري لا چا نه ده منلې. په خبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وای د صوبې په جنوبی ضلعو کې د یادی ناروغي ضد څلور ورځنی ځانګړي کمپاین پیل کړی دی. د یادی ادارې صوبایي چارواکي وای چې دا ګام یې ځکه پورته کړی دی چې د دوی په خبره په جنوبی ضلعو کې په دې وروستیو کې د پولیو ناروغي زیاته شوې ده. په جنوبی ضلعو کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر الله نور نن مشال رډي ته وویل چې دا کمپاین به د اکتوبر له 6 تر 13 په اوز لوک تر سره کیږي. د پوینا دوی با هڅه کوي چې په دې ترڅ کې شاوخوا 12 لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو مخنیوي ادارې په وینا سش کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو یو کم ډیر ناروغان مندل شوی دي چې اتلس یا په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه جنوب ضلعو کې دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې تیر کال په ټول ملک کې د پولیو وهل یو شمیر څلور اویاو او په هغوی کې 22 د خیبر پښتونخوا وو. د بلوچستان په بلوچمیش تی پنجګور شار کې نامعلوم وسلوالو د صوبې د اسمبلی د غړي او نېشنل ګوند یو مخکښ رحمت صالح بلوچ کشرور وژل دی. د نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر جان محمد بولیدی مشال رډي ته ویلي چې ولید رحمت بلوچ د اکتوبر پر 19 نیټه ل خپل کور سره ولاړ وو چې پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم وسلوالو په ډزو وواژه. د پنجګور مرستیال کمشنر عبدالکریم زرکون ځای خبريالانو ته ویلي چې دوی د پیشي پخلای کوي او زیاته کړي دا چې وسلوال تر پیشي وروسته تښتیدلی دي چې پولیسیا پلټون کې دي. هیڅ هم د دې پیشي زموري نه منلي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د پاکستان هغه تورونه بې ځایه بللي چې په وروستیو نښتو کې د هند لاسو. نوموړي د اکتوبر پر 19 ناوخته الجزیرې ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې حکومت یې له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی. ملا محمد یعقوب ویل زموږ سیاست دا نه دی چې له یو هیواده د بل هیواد پر ضد استفاده وکړو. د پوینا له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتي. دا له غرسه دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیره اونۍ د کابینې په ناسته کې تور پورې کړی و چې د افغانستان او پاکستان په وروستیو شخړو کې د هند لاسو. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پاوز وای چې د شل سرتیرو د وجل کېدو په خبرګون کې پر غزا له هوایي بریدونو ورسته اوربند بیرته پیل شوی دی. د روچز خبري اجانس رپورت ورکړی دی چې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند د اکتوبر پر 19 هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرایلی سرتیری ووژل او بیا اسرایلو پر غزي هوایی بریدونه وکړل چې پکې شپږویشت فلسطینیان ووژل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ممکن د حماس وسلوالې ډلې مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو که د خپرونې تر پایه را سره واست نو دا ریپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شوی دی.
چونکه جنوبی اضلاع کې دا وایرس ډېر زیات شوی دی او کیسونه هم وخت تر وخت را روان دي او په دې کې به مونږ کوشش کوو چې ټولو اضلاع کې ټولو ماشومانو ته مونږ ورسو.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي د صوبو ترمنځ به د غنمو او اوړو پر وړلو راوړلو هیڅ بندیز نه وي. د اوړو یو سوداګر وایي
د روټي ریټ په واپس اپروزي ځکه چې ته یو شی ګران والی نه مخه ګران به خرڅه دا 25000 روپیا اخرې بوره ماروړې 25000 باندې نن هغه ریټ 12000 ریټ نه نو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو په ځانګړې توګه ناروغان ډېر متاثر کړي دي.
پاکستان کې اپریشن کړو ډاکټران را ته ویل چې یو پنځه لس ورځې پس به بیا راځي. پنځه لس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله نو بس اوس فی الحال په تورخم کې پراته یو پله هم نشو تلل.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د اکتوبر پر 16 د پاکستانی پوځ پر موټر د وسلوالو لخوا برید شوی دی او په دې برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یوولس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکو د نومونه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار 9 بجې په دربن کې شوې ده. ځایي خلکو هم د دې پیښې پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د درابن سیمې کوټ لالو سیمه کښې ناپېژندلې وسلوالې د پوځ په ګاډي برید کړی دی او د ډزو بدلون کښې یې د پوځ څلور سرتېري وژلي او یولس نور یې پر هرجلې کړي دي. چارواکیو د نومونو نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار مال 9 بجې د تحصیل درابن سیمې کوټ لالو کښې د ګیس کمپنۍ ایس این جی پی ایل سره په بدرګا د پوځ سرتېرو یوه ګاډي بنې ناپېژندلې وسلوالې برید کړی دی او د ډزو بدلون په نتیجه کښې د پوځ څلور سرتېري وژل شوي او یولس ژوبل شوي دي. چارواکیو زیاته کړه چې وژل شوي او ژوبل سرتېري د ډیره اسماعیل خان ضلع هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او په سیمه کښې پوځ او پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دی. د درازنده سیمې یو مشر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کښې د پوځ په ګاډي د برید او په سیمه کښې د امن حالات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا علاقه دا کوم ځای چې واقع شوی دی دا درابن تحصیل سره تعلق لري. لالو کوټ ورته وایي. نو لالو کوټ کښې نن دا واقع شوی دی چېرې د ایس این جی بی ایل ګیس راځي زموږ د شیرانی او د درانی علاقې نه. الحمدلله زموږ په علاقه کښې دا ډېر پرامن ده. پایپ کار اوس راغی. قوم هم موږ او د کمنۍ بال سره په یو پیج یو. دلته له بده مرغه نن دا واقع شوی ده. څلور کسان د ملیشې کښې شهیدان شوي دي او یوولس کسان زخمیان دي. زموږ پسې کمې اطلاعات میلاو دي. موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د پسندیده باندې داسې ګامونه پورته کړي چې دا علاقې خلک هم په امن کښې دوی هم په امن کښې ډېر تاوان او دغسې دوی ته ورځي. دا چې کوم بریدونه کج خو پر دوی کج خو ورسره عام ولس هم په تکلیف کښې هم دی او هغه اثرات یې پر هغو باندې هم راځي تاوان هم ورته راځي. حکومت دا خو موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې تاسې څرنګه ذمواري دی د امن د ساتلو هغه نه هم نه خپل امن د علاقې د ملک وساتئ.
په ډیره اسماعیل خان درابن سیمه کښې د پوځ په ګاډي د برید ذمه وریل یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو او نه د پاکستان پوځ له طرفه د درابن سیمې وسلاولې برید کښې د پوځ وژل شوي او پرارژلې شوي سرتیرو په براکشل یا څه ویلي شوي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې په دې وروستیو کې دا ناروغي زیاته شوې ده. د همدې لپاره یې د ځانګړي کمپاین تابع کړې ده. دوی وایي چې د څاڅکو ورکولو دا کمپاین له نن څخه پیل شوی او څلور ورځې به دوام لري. د یادې ادارې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې دوی هدف لري چې شاوخوا 12,00,000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن د اکتوبر 16 نه خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې یې د ګوزن ناروغۍ ضد څلور ورځانۍ ځانګړی مهم پیل کړی، چرته چې د دوی په وینا د یادې ناروغۍ ګڼ کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو پولیو پروګرام کوارډینیټر الانور مشال ریډیو ته وویل چې دغه مهم مقصد جنوبي ضلعو کې د پولیو ناروغۍ زیات خور شوی وایرس مخنیوی دی. دوی وایي چې اووه ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکو دغه مهم ضروري دی چې 12,00,000 د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به پولیو څاڅکي ورکوي. دوی وویل چې دغلته د یادې ناروغۍ زیات کیسونه مخې ته راغلي، میندې پلاران باید له پولیو مهم ټیمونو سره کومک وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغۍ وژغوري.
ماشومان سے کم دکھانا دا زمون ٹارگیٹ دے دیتا با مونگ دا پولیو احساس کی ورکو، چونکہ جنوبی اضلاع کے دا وائرس دیر زیاد شوئے دے او کیسونا وقت تلف وقت دا روان دی، نو دا دے سارا دا جنوبی اضلاع سے کم کمپین دے دا دیر دا مہم ور دے او پا دے کے با مونگ کوشش کو اسی طول و اضلاع کے طول و ماشومانو تا مونگ وراسو، چونکہ دا ناروغی دا سیاد سالا دا نا وکی کسوک ناروغشی نو دا طول عمر دا فارا مازورا کی دلائشی، نو زما با دا والدین نا او د سیول سوسایټی نه او د ټول معاشرین د بزمون دا ریکوست وی چې دوی د پدې کې د مون سره مرسته وکړي او سمره هم ماشومان سي کم دي سي کم پولیو ټارګټ کړي دي کم د پولیو ټیمان دی او تر اوباسي او پولیو د ورته ورکړي سي په جنوبي اضلاع کې د دغه بيمارۍ مخنیوي وشي.
د پولیو مخنیوي پروګرام او صحت محکمې چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې د پولیو ناروغي ټول 9 کیسونه شوي چې اتلس یې یوازې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې شوي. تیر 2024 کال کې بیا ټول پاکستان کې د یادې ناروغۍ 40 کیسونه شوي ول چې 22 یې خیبر پښتونخوا کې شوي وو. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي او څېړونکي پاکستان ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د ګوزن ناروغۍ زیاتې دو وجه د پولیو څاڅکو څخه انکاریان د څاڅکو په اړه غلطه پروپیګنډا او نور وجوهات ښایي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی او نور هیوادونو اوس دغه ناروغۍ وایرس ختم کړی. د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار عائشه رضا فاروق د اکتوبر پر 9 رسنیو سره خبرو کې ویلي ول چې هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي ول د 2024 کال اکتوبر میاشت کې یې شمیر له 1,000,000 څخه ډیر وو چې د 2025 کال د مئی په میاشت کې یې دغه شمیر 8,50,000 ته راټیټ شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان مرکزی حکومت د غنمو د 2015 او 2016 کال لپاره پالیسی یا تګلارې اعلان کړې ده. د دې تګلارې لمخې به د ثبوت منځ د غنمو پر وړلو راوړلو هیڅ بندیز نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د خپل استعمال غنم له پنجاب څخه ترلاسه کوي او هلته وخت نا وخته ورباندې د پنجاب د حکومت لخوا بندیز ولګول سي چې له کبله یې په خیبر پښتونخوا کې ډېرې ستونزې رامنځته سي. د خیبر پښتونخوا د اوړو او غنمو سوداګرو د دې ګام هر کله کړی دی. نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه دغه شوی غونډه کې د پنجاب، سند، بلوچستان او گلګت بلتستان اعلی وزیرانو غډون کړي. ولې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر خپل خنوخ ولې استاد پکې موجود وو. دغه اعلی پای غونډه ته وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د نوې پالیسۍ تر مخه به د سبو ترمنځ په خاصه توګه د پنجاب لخوا د غنمو په لیک ډول هیڅ بندیز نه لګي. دا په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت لخوا دا وخت د غنمو اوړو نور سبو ته په لیک ډول بندیز دی. پنجاب هر کال خپل ضرورت نه سیوا غنم پیدا کوي او خیبر پښتونخوا زیاتره خپل ضرورت د پنجاب نه پوره کوي. دا چې خیبر پښتونخوا کې چې دغه بندیز له وجې د اوړو او ډوډۍ نرخونه سیوا شوي دي، د اوړو د ملیونو مالکان سوای د دوی صوبایي مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي
حکومت یو ریټ مقرر کو، هغه خو ریټ نو ورکړي، زمیدار هم خراب شوی او غریبانان پکې تباه برباد شو او امید دی چې دې سره به زمونږ د صوبو حالات هم ښه وي. اوپن دغه به لکه دانه چیره پابندي وي نو دا یو ښه کار شو او د صوبو یې دا وکړو چې آینده پسند به مکمل اوپن وي کار، په یو صوبې نه بلې صوبې ته پابندي به بالکل نه.
دا وخت یو نیم شل ګرام د غنمو ډوډۍ نرخ په بازار کې 40 روپۍ نه 150 روپۍ ته رسیدلې دي. د نن بیانو د سازمان مشر منصور علي خان وایي چې که اوړه او غنم د پنجاب نه واپس ترشیل شروع شو نو نرخونه به ارومرو د ډوډۍ راټیټ شي.
دا یو ښه اقدام دی، د سبا پریډ کې خو برابر کمی راشي ان شاء الله، بل زموږ خپل صوبو دومره غنم پیدا کوي نشي چې بیا شان مقدار کې موږ ته پراته وي. نو ځکه موږ خامخا د بل نه وړه به خامخا الو به موږ ځکه د بل صوبې نه وړه خامخا راځي به. او پنجاب ډېر لوی او سړی ځمکې دی، ډېر زیات زری لحاظ زموږ ډېر مخکې دی هغوی. نو موږ انشاءالله امید تر بل دا لرو کهي چې انشاءالله وړو راښکته شو، انشاءالله د روټۍ ریټ په واپس ارزانېږي، انشاءالله د روټۍ ریټ په واپس راپروزي. ځکه چې ته یو شی ګران والي نو خامخا ګران به خرڅې دا 25,000 روپۍ اخري بورې مار وړی 25,000 باندې. نن هغه ریټ 12,000 ریټ دی، نه 200-300 روپۍ فرق راغلی، خو دا فرق نه دی. واپس په 150 ګرام روټۍ په 40 پېمنت خرڅو ان شاء الله.
خو د وړو روزګار کوونکي د خیبر پښتونخوا مشر تعریف شاه وایي چې د دې اثر به په نرخونو هغه وخت پریوځي چې کله د پنجاب نه غنم او یا اوړه را شروع شي. دی وایي اوس هم د دوی په سوونو ګاډي هلته ولاړ دي او نه را پرېږدي. دادونه چې هر کال پنجاب حکومت لخوا نور صوبو د غنمو او اوړو په لیک ډول بندیز ولګوي خو بیا لري کړی شي. پنجاب حکومت وایي دوی خپل ضرورت پوره کول لپاره او نرخونه قابو کې ساتلو لپاره داسې کوي نه چې بندیز په مستقله توګه لګوي. د موجوده بندیز په خلاف پنجاب حکومت دریز لري چې صوبه کې سیلاب وروسته د غنمو اوړو نرخونه د سیوا کېدو له وجې دوی څه وخت لپاره د صوبې نه د غنمو او د اوړو په لیک ډول بندیز لګولې دی. دا و خیبر پښتونخوا کې د 40 کیلو اوړو تروړې یا بورې نرخ د شوخه 200 روپۍ نه 3,000 روپۍ ته رسیدلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږ استوردونکو د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې نن په صوبه کې د نامنیو او د وسلوالو ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه تود بحث وې دي. ځینو غړو ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتو کې ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي، خو وسلوال په بشپړ توګه له منځه نه دي وړل شوي. نور تفصیل یې له پېښور غلام غوث را کوي.
د اکتوبر په شلمه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی غړي اجمل خان په پوله د روان صورتحال په ذکر کولو سره د صوبې د اعلی وزیر سویل اپریدین غوښتنه وکړه چې هغه دې په دې کې خپل کردار ولوبوي،
د پښتنو اواز ته د اهمیت ورکړی شي او دې اسمبلی ته د اهمیت ورکړی شي او سیم سوهیل خان اپریدی په دې کې اهم کردار ادا کولای شي. خیبر د منګ د قبایلو مرکز دی، د پاکستان او افغانستان د ملاوېدو لاره ده او دا د سوهیل خان اپریدی ابایي علاقه ده. خان صاحب دا فیصله په سوچ او سمجھ باندې کړی ده او د څه د پاره یې کړی ده. په دې کې سی ایم صاحب کردار ادا کولای شي او سی ایم صاحب ته د اهمیت ورکړی شي او د خبره دی واورېدل شي.
اجمل خان زیاته کړه چې سوهیل اپریدی لدی د عمران خان سره په جیل کې د ملاقات زمينه برابر کړی شي چې هغه پروانو حالاتو د خپل غوند رهبر سره ملاقات وکړي.
د دې صوبې چیف ایگزیکټیو هغه د خپل لیډر ملاقات لزی وخت اجازه نه ورکړي کیږي. دا زموږ د ټولې صوبې تضیق دی او دا ډېره د شرم خبره ده. سی ایم صاحب ته اجازه ورکړی شي چې د خپل لیډر سره میلاب شي او د دې صوبې په حالاتو باندې دا څه چې تیر شو څه را روان دي په هغې باندې هغه په خپله باندې خبر.
د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد نثار باز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د باجوړ په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو په هغه عملیاتو کې د وسلوالو په ځای ولسی وګړو ته مرګ جوړه اړولې شوې ده.
په سوشل میډیا باندې خبر پرلې شو بیا پرشن روانو په مانس مانس کې ولسی جګې روانې وي او په دوه میاشتې او دوه شپې د پرشن کې چې کما کاروای شي ودا ما کاوي به تاسو ته وایم چې بیا د سویلین به ګنا شي د شي چې پاتې ماشومان شامل زنانه سپینګری پکې شامل دي او اتیش ماشومان او زنانه سپینګری دا زخمیا شي. خو چې د کوم ترخګرو خلاف په پرشن روان دی هغه ترخګرو د ختم کړلې شو
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي لیاقت علي خان په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نوي اعلی وزیر سوهیل اپریدی د نومولو وروسته په پیښور کې د ډي جي آی ایس پی آر په خبري کانفرنس نیوکې وکړې او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه.
دا هم وویل چې دا ایس پی آر زموږ چې کم جنرال صاحب دی دا صرف دا کار نه چې هغه راشد دلته سیاسي تقریرونه وکړي پکار داوا چې هغه دلته راغلی وي او که د زړې خبرې نه وي خو دلته د دې صوبې حکمران د دې صوبې وزیرانه سویل اپریدی صاحب جوړ شوی دی او دا هغه ته مبارکي ورکړي وي ویلي وي چې ستاسو نه هیله لرم موږ به ټول په شریکه باندې دا صوبه چلو د دې صوبې کم مسلې چې دي دا به تاسو په سیاسي توګه موږ به په بارډر او نور چې کم انتظامي خلک دي هغه ټول به په شریکه باندې دا صوبه چلو.
د امنو امان په اړه د روان دی بحث پر مهال د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان او د صوبې اعلی وزیر سوهیل اپریدی هم موجود وو او ټاکل شوی دا چې د بحث په پای کې به دوی هم د اسمبلی غونډې ته وینا کوي، خو د دې راپور د جوړولو پوري هغوی د اسمبلی غونډې ته وینا نه وکړي. خو لدې وړاندې د صوبې اعلی وزیر سوهیل اپریدی د اکتوبر په 15مه هم د امن او امان په مسله په خیبر کې د یو ګرین قبایلی جرګې د رابللو اعلان هم کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د جنوبي وزیرستان د وانې د روختون چارواکي وایي چې کارکونکو لري تیر لس میاشتو راځي تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي چې په وجه د دوی په وینا د عمله له مشکلات سره مخامخ شوی دی. او د وانې هسپتال ایم ایس د اکتوبر پر شلم مشال ریډیو ته ویل چې د هسپتال عملی ته لس میاشتو تنخواګانې نه دي ورکول شوی چې په وجه یې هسپتال له مشکلاتو سره مخ شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی استازي زبیر وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د وانه هسپتال عملی تنخواګان په باره کې د صوبایي حکومت سره پرابطه کړي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا اسپتال مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې د اسپتال عملې ته د لس میاشتې تنخواګونې نه دي ورکړې چې په وجه یې عمله د سخت مشکلات سره مخامخ شوې ده. د وانا اسپتال ایم ایس ډاکټر جان محمد په دغه برعکس شوی وایي.
ہاسپٹل والا مسالہ دا چیدا ہسپتال آؤٹ سورس تے انڈر پی 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 ارینجمنٹ دے تا کوارٹرلی فنڈز ملا وی جی اس مسالہ دا شوی چ تقریبا دے تری کوارٹر نا ایو میس دے پر یعنی جنوری 25 نا مرس تا فنڈ نہیں ملا شوی مرس غے دارا چیدا ہسپتال چلے پرائیویٹ چلے لس میس نا فنڈ نہیں ملا شوی اگے دے وجہ نا تنخواہ گان کے مسالہ دوائیاں تو مسالہ مینٹیننس فنڈ نشتا دے پیٹرول اوپر پیسے نشتا نو ہسپتال دی بہت مشکلات کی راگیر دے او دا سٹاف دم کے ور کے چمو ہڑتال کو اس خبر دا چې تر څو پر فنډ نه ریلیز شوی نو دلته هر څه افیکټ کیږي. نو چې پیسې نه وي فنډ حکومت ریلیز نه کی اخر دا بل پورې چلیږي عمر په کم ځای نه دا فنډ راوړي او هسپتال به چلیږي. نو زه به دا گزارش وکم چې چیف سیکرټری صاحب هیلت سیکرټری صاحب هیلت فاونډیشن او ټول وګداران په دې باندې سوچو کی دا فنډ ریلیز کی چې دا هسپتال دې باندې ډیپندنت کم پاپولیشن کلاینټیل دی ساوث وزیرستان لوور او ساوث وزیرستان اپر ډول ډیسټریکټ په ډیپندنت دی چې دې خلکو مشکلات ختم شي او دا هسپتال خو په ذمہ داری سره وچلیږي او دې خلکو ته فائدہ وشي.
ڈاکٹر جان محمد دا ہم ویائی چکا دے اکتوبر پراؤنا میاشک شے صوبائی حکومت دے اسپتال فنڈ ویر نکڑی بیا وہ اسپتال بند کاولے بنے با مجبور وی مشال ریڈیو چې د وڼا اسپیټال فنڈ په بارکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې اغوی په ځواب کې وویل دیوانا اسپتال مشر ڈاکٹر جان محمد مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا دے اکتوبر راونے میاشت تراخیرہ پر صوبائی حکومت دے اسپتال فنڈ ویر نکڑی بیا وہ یہ دے اسپتال عملہ پہ احتجاج لوس پورے قولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوره.
مشال ریډیو ته غوښتست په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیم بجې سوی د خبرونو لنډیز ته پام راړو. چارواکی وایي چې په ډیر اسمن خان کې د اکتوبر پر شلمه د پاکستاني پوز پر موټر په برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یوولس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکو د نومن خبرول په شرط د دې پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي د صوبې په جنوبي ضلعو کې د یادې ناروغۍ ضد څلور ورځنۍ ځانګړی کمپاین پیل کړی دی. د یادې ادارې صوبایي چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به دولس لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د بلوچستان په بلوچمیشت ښار پنجګور کې نامعلوم وسلوالو د صوبې د اسمبلی د غړي او نېشنل ګوند د یو مخکښ رحمت صالح بلوچ کشر ورور وژل دي. د نېشنل ګوند یو مشر سنټر جان محمد بولیدی مشال رډي تول چې ولید رحمت بلوچ د اکتوبر پر 19مه وژل شوی دی. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په افغانستان کې د واکمنو طالبان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د پاکستان هغه تورونه بی ځای بللی چې په دې وروستیو نښتو کې د هند لاسو. نوموړي د اکتوبر پر 19مه ناوخته الجزیرې ټلویزیون ته په امریکا کې وویل چې حکومت یې له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپل ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د شو اړیکو په لټه کې دی. او د اسرایلو پوز وایي چې د دوو سرتیرو له وژلو او بیا پر غزه یا له هوایي بریدونو وروسته د غزې اوربند بیرته پیل شوی دی. د روچرز خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د امریکا په منځګړتوب دا نافذوي اوربند اکتوبر پر 19مه هغه مهال ماسو چې وسلوالو دوه اسرایلی سرتیر وژل او بیا اسرایلو پر غزې هوایي بریدونه وکړل چې یو شپږویشت فلسطینیان پکې ووژل شو. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل چې اوریدونکو راځو هم د پاتې ریپورتونو پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر د پاکستان هغه څرګندونی رد کړی دی چې ګواکې د هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو نښتو کې د هند لاسو. ملا محمد یعقوب د اکتوبر پر 19مه الجزیرې ټلویزیون ته ویل چې دغه څرګندونې او بې ځای دي. نوموړي ویل چې له هند سره د خپلواکۍ واد په توګه پراخي اړیکې غواړي، همدغسې له پاکستان سره د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې غواړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یک شنبه ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حد پورې ویلی شو.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد د بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتو او د دغو اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر ناسته کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د غټولو مسایلو تر شاخ کېل دی. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللی وي او ویلي وو چې پاکستان په خپل د ترګرو زاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنت په اوږدو کې د هند لملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه د خوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او کدا سی وکړي نو دوی کلک جواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه ورانه کړې او موږ هم ورته جواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه او د ځان لخوا د عملی کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملی کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تیرونی د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سخت نښتې وشوه چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لزګونو افغان ملکانو ته مرګ ژوبلا وختي چې تر ټولو ورسته بیلګې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له کبله پولي تړل شوی دي. د پولو دې تړل کېدو که یو پلو تجارتی هلې ځلې اغېزمن کړي دي، بل پلو یې ناروغان او د سوداګریزو موټرو چلونکي هم ډیر متاثر کړي دي. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غواړي چې په سمدستي توګه دغه لارې خلاصې کړي او د دوی مشکل حل کړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوې چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسه ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ او تازه میوې هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته، ولې چې د غزمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړي توپ تر سره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرخې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې له دې وروسته به هیڅ ډول اسناد لرونکو افغان کډوالو ته په خپل خاور کې اجازه ورنکړي. دوی ویلي دي چې افغان کډوال به افغانستان ته ستنوي. دا په داسې حال کې داسې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نغزوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 واو یا 1,529 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې
راکیدو.
پټک یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نومې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم.
کله چې راغلو د قانوني ویزې له لارې راغلو خو ویزه مو ختمه شوه. د کور څښتن وی سلو او اوس په میدان پاتې یو. رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبا به مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي تلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو هلته د ویزې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه راي د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع خلک وای چې په سیمه کې د منشیاتو کاروبار زیات شوی او د ځوانانو په نشو رشدي کېدل زیات شوی دي. دوی زیاته کړي چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي خو پولیس بیا دا تور ردوي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو چې اشتیاق مسجد وړاندې کوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانونو یې پایس او نورې نشې وختا شوي دي او د ضلع پولیسو چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف څه ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو اوسیدونکی ویایي
زنانو مجلس که نشار وزیتا مشاید و خاصل بکن زنان چیز پاک در وزیتا مشاید و که دواری کارکم که ور چیزی بید اسکوله عمرو پاک در دانشتون لوقتا شدید مکری و تملاوی جزا که جزودای دادیم که خاص کرده اینجکشن دیم سبو یا آی تیکر یا در خلاف و حکومت کلاس خاص کروایی نبکل خاص کر پولیس
د وڼا سیمې یو خبریال نورالی وزیر خبرې هم وروي مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په سیمه کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف ګامونه اخیستلې غوښتنې په باره کښې د وانا سیټي تڼې سیچو عالمګیر ماسید سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
چې موږ په دې منشیاتو په حواله سره مختلف اف آی آر درج کړي دي، په دشي مختلف خلک موږ نیولي دي، هغه چا کې سینه انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللي دي، څوک سزو شوي دي. لوور وزیرستان پولیسو طرفه موږ عوام ته دا پیغام ورکوي چې دې سره د منشیات فروشې یا داسې د علاقې ناسور چې هغه د علاقې په دې لیول باندې حالات خرابوي، د موږ نوی نسل د دې شي یادي جوړوي، دا د فورن پولیس ته رپورټ کوي. لوور وزیرستان پولیسو په دې باندې بر وخت
په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د منشیات کاروبار زیاتېدلې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي
دغه منشیات زیات شوي، هر دي نشه یي زیات شوي دي او د نشې کاروبار هم زیات شوی دی. موږ تیراتیرا کوشش دی چې یو ریهب سنټر جوړ کړي، که نشه یي د پوره پروپوزل تیار دی، هر څه تیار دي، هغه سایټ هم کتلی دی ورته، نو امید شه لرمه نو انشاءالله دغه د نشه یي د پوره دغه سنټر جوړوي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ انجونه او ښځې آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي چې د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملهی امیرزادی په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي او تفصیلي رپورټ یې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې انجلۍ تابندی په ژغ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
دادا پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقه د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغوی هم ما یادوي، نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پښتونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا FPR او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدای شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسېدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا دا سیس فیمس ٹک ٹاکرز یا فیمس یوٹیوبرز شو، نو هغه ته زو خپل بزنس دا آی ڈی دا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیج نو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اودینس اٹریکټ کوم، کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زو پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیج نو تو دي شي زنه تعالی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه، زو ورکی ور سره ټریننګ زم ور کوم، اور
خو تابندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کم کوي.
لوګې سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آنلاین کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچې دومره نه راسي، خو په آنلاین کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، ل سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي،
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او 1500 او شپږ پنځوس ولکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابندا او کائنات مشال ریډیو 12 چې کڅوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے غټل شي.
مشال ریډیو ته غوړی استوردونکو شاعر، لیکوال، ادیب او د ډرامو لیکوال سید خالق داد امید او پاتسوی دی. هغه د اکتوبر پر 13 د ملکند ضلع د پلی په باز دره کلی کې خورته سپارل شوی دی. نمړی د نصر افسانی لیکلو ترڅنګ ټلویزیون او رادیو کې د اداکار په توګه هم کار کړی وو او یو شمیر کتابونه هم لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریالی اسما ګل د سید خالق داد امید ژوند ته کتنه کړې ده.
شاعر، ادیب، د ټلویزیون، رادیو او سټیج فنکار سید خالق داد امید د اتاتیا کلونو عمر کې د اکتوبر په 13 د اوږدې ناروغۍ له امله ساور کړی. نوموړی په 1983 کال کې په ملکن سیمه کې زیږېدلی او په 1953 کال کې لسم جماعت پاس کړی. روستای په کال نور لسوا درش پیته کې ل په خبر په هنتون په پرایویټ توګه په پښتو ادب کې د شپاړسم ډیگری واغستا ولې د صداکاری سفر یې په نور لسوا یوش پیته کې ل ریډیو پاکستان نه پیل کړو. د سید خالق داد امید په وفات د شیر او ادب سره تعلق لرونکو د جور غم او خفقان سرګندونه کړي او دای د شیر او ادب لپاره نصر کې دونکو تاوان ګرځولې. د ارواخات خالق داد امید د وفات په اړه لیکوال ډاکټر همایون هما مشال ریډیو تخبل خبر کې ویل چې سید خالق داد امید کيو اړخته اصلاحي لیکل کول نو بل اړخته د مزاحیه شاعری په ذریعہ هم لوړ مقام لرو او دا چې د هر عمر خلکو لپاره لیکل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ادبی نړۍ کې بعد سید خالق داد امید خدمات تل یا ساتل شي
ګڼلخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړو. نو دغه په تک باندې رښتیا خبره ده چې پښتو ادب ډېر لوی زیان ورسېده او زه یو ذاتی زیان هم منم ځکه چې هغه زما د شپېتو کالو دوستو او زما په ډېرو ګڼو ډرامو کې کار کړو چې د خالق داد امید غونې د خلکو په وفات باندې قام تم نقصان ورسی، ادب تم نقصان ورسی، فن تم نقصان ورسی.
د سید خالق داد امید تمړینې په اړه شاعری کلسوم زیب مشال ریډیو ته د خفغان ښکارا کولو په وخت ویل چې نوموړی د حساس طبیعت مالک او د غرنګي په لیک کې هم په نظر راځي. کلسوم زیب زیاته کړه چې سید خالق داد امید ټول عمر د قلم د لارې مبارزه کې تیر کړ او تر اخره خپل قلم د حق لیکلو لپاره په کار راوسته. نوموړی زیاته کړه چې خالق داد امید په خپل مهنت او د فن سره د شوق لوجینوم پیدا کړی.
شخصیت دا سی زبانی وی نا عجیبه غوندی چې هر اغاړه انسان نشي را مخ کې تکولې کنه چمتو لگا دا خپل عمر په دې سره کې هم غډیر زیات تکړه. ما یو سو پروګرامونو کې بیا خیر کې لیدلې و ډیر وګدناسته هم کړي وا خبرې هم کړي وي نو ډیر شفیق انسانو دا سی انسانان ډیر کم یي او د دا سی خلکو تلل چې میدان خالی پاتې کیږي نو هغه ډیر غټ نقصان نو چې بیا داسې خلک زی چې هغه ولس پوهی کوي د ولس د پوهی د پاره په کار راځي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو تخبل خبرو کې ویل که څه هم سید خالق داد امید له دې دنیا سترګې پټې کړې ولې هغه به تل د خپل ادبي خدماتو له کبله یاد ساتلی شي. نوموړي زیاته کړه چې د اداکارۍ او صداکارۍ په شعبه کې هم خالق داد امید ځانګړې پیژندګلو لرله او هر کردار یې په سټیج، راډیو او ټلویزیون کې د زړه نه لوبولی.
خالق داد امید صاحب هم دا ریډیو نه خپل فنی سفر آغاز کړی دی. ډرام لیکونکي په حیثیت باندې، د شاعر په حیثیت باندې، بیا د اداکار په حیثیت باندې په هغه تسلسل کې بیا هغه سټیج هم کړی دی. هغه بیا ټلویزیون کې خو بیا ډیر لوی لوی سیریلز هغه کړی دي، په خپله په هغه سیریلونو کې کار هم کړی دی. خالق داد امید صاحب یو ځانګړی شخصیت په دې وجه ښکاري چې هغه په خپله ډرامه لیکلې هم ده نو بیا په هغه کې په خپله کار هم کړی دی. بیا د طنز و مزاح هغه خپل یو اندازو سادهوالی پکې هغه سادهوالی کې هغه د کلیوال رنگ مو نو دا شخصیت داسې دی چې لکه هغه زمونږ باندې رایټرز کې راځي نن هغه په مونږ کې نشته. دا هغه کردار او دا هغه فلي سفر به دا د پښتو ادب یو لوی سرمایه ده.
بل اړخته د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر پخوانی جنرال مینیجر عبدالقیوم هوتی بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې خالق داد امید د لیک اداکاری او صداکاری کې خپل مثال په خپل دی او د تلو سره به یې کمی په دغه شعبه کې تل حساسیږي. نوموړي زیاته کړه چې خالق داد امید په عملی ژوند کې هم یو بهترین انسان وو.
د ارواحات سید خالق داد امید صاحب په حواله دا مروم چې په 1972 کې د سر زما سلام دعا شروع شو او په ریډیو پاکستان کې چونکې دی به د ریډیو پاکستان لپاره لیکلم کول او ما به پکې پرفارمنس کول نو هغه حساب سره نور زموږ سلام دعا چې زیات شو هغه ډېر خوبیانې وې. د دین علاوه د دې یعنی دوه درې پروګرامونه داسې وو وخت سره د بلیک اینڈ وایټ دور کې په ټول پورا جنجالی بیا رستو روغ لیونی جرس د ماشومان پروگرام ستوری دا ډیر یعنی شاهکار یو قسم. خالق داد امید به بل پیدا نشي.
ارواخات سید خالق داد امید په خپل شپېته کلن ادبی سفر کې په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کړي. د پاکستان ټلویزیون د خبرونو خبر. خبر کله
مشال راډیو
بخنه زما کله او زه خبر يم شامل دي
د تکل په دې دنیا کې د یو غل زما زما کې دا رنجر ګونه بدرنګا دا دنیا چې شو په تنګا
اسما ګل مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.